شپاش به جشوی د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې زحمت چی بر ساسو کوربایم. السلام علیکم. در هر څه مخ کې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړي چې دغو هیوادونو ته وراوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړ، دا هم ویل شوي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بېرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دي چې د دوی د موندنو له مخې 12 افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او 3 تنه د ترکی ځواکونو له لوري وژل شوي دي. نن د اگست 18مه له افغانستانه د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سفیرو د وتلو لومړۍ کلیسا ده. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یوه لنډ بیان کې د اگست په 16مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان شو. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یو تن دوه طالبان وژلې دي. د روزګان د اطلاعات فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د قاري قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی. په سیمه کې یو شمېر کسان و ازادي راډیو ته وویل چې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې ویشتلي دي درې ورځې مخکې طالبانو توقیف کړی و. د نړۍ مشرانو او سیاستوالو د شوروي اتحاد د روسي مشر میخائیل ګرباچوف پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. یو نوی کلن ګرباچوف تیر شپه مړ شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل ګرباچوف یو ډول سیاستوالو چې د تاریخ لارې بدله کړه. هغه د سړې جګړې د سولې سپای تر رسولو لپاره تر بل هر کس ډیر کار وکړ. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د جرمني په بیا یو ځای کېدو کې د ګرباچوف د رول ستاینه وکړه. خو په دې خواشینی څرګنده کړه چې په روسیه کې د دوامدار دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره د هغه هڅې ناکام شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګورباچوف یو بیساری مشر وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زپروشیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورس ولمانځله او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو نږدې شل کلن حضور مهم وباله. وړاندې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي په قید زمان به د افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
په روزګان کې سیلونو وبخشې، په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي.
خلک ګرده د کور وسه وتلي دي، خالي یو خالي کې مثال نه ولیدي نور ګرد شاندال د شتونه دی پټک دي تاسو ګرد.
د شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر ګورباچوف په اړه مو په هغه وخت کې په ماسکو کې د افغانستان د سفیر نظر اخیسته.
ما د دې سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دای تقریبا 15 میاشتې وروسته دای بیا منشي عمومي شو.
او په کندهار کې وفعال وړیا شوانځي جوړ کړ.
او اتیا کسانو کې انجینر پلان ګډ ورده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو کلیسه نن د پوځي رسمي گذشت په ګډون پر یو لړ مراسم سره ولمانځله. بل لور ته د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکا نشي شل کلنه جګړه له تروریستي ګواښونو د امریکا د خوندي کولو او د یو شیراز افغانستان د راتلونکي لپاره اړینه وبلله. لوید آستن په یو بیان کې که څه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوي وضعیت ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د دغه پوځي حضور په موده کې نه له افغانستان او نه هم د نړۍ له بل ځایه لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو په څیر بل برید شوی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د طالبانو حکومت نن له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو کلیزه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزله د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبره کړې اعلان کړې دی ورځ ته د امریکا له اشغال څخه د افغانستان د خلاصون نوم ورکړی او ویلي دي چې ډیر مجاهدین ټپیان شوي، ډیر ماشومان یتیمان شوي او ډیر ښځې کونډې شوي دي. د طالبانو پوځي پریډ د بګرام په هوایي اډه کې چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو یو مهم مرکز ګڼل کېده ترسره شو. د طالبانو یو شمېر وسلوال د هوم وی او ټانکونو په ګډون په هغو زغروالو وسایلو کې سپاره وو چې دوی د جګړې په جریان کې له بهرنیو ځواکونو نیولي یا امریکایي ځواکونو تر شا پرېښې دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو مخکښ مشر مایکل مکاول پرون په یو بیان کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې د انتقاد په ترڅ کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې امریکا د څه باندې اووه میلیارد ډالرو په اندازه پوځي وسایل او تجهیزات طالبانو ته تر شا پرېښودل. هغه وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي، خو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سه شنبې خپور کړی په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرښندنې ستایلي او ویلي چې هر امریکایي زموږ د هیواد د خوندي کولو لپاره هڅو کې ونډه اخیستې او همې د افغانستان د خلکو د ښې راتلونکې د ازادۍ د دفاع د ډیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړې دي. لوید آستن ویلي چې امریکا په 2000 لومړي کال افغانستان ته د دې لپاره لاړه چې د خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده ترورستانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا ترورستي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي، او دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړې چې خپل ادبا له تروریستي ګواښونو خوندي کړي چې کېدای شي له افغانستان یا د نړۍ له کوم بل ځای ورته متوجه وي. په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور په ترڅ کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړل کنه، د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج په اړه وایي
شل کاله بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره بازسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه وو راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي په قید د زمان باندې افغانستان ووتل، او دوی خپل د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
خو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلي چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نه ستړي کېدونکي ډول مخته لاړه شي. هغه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحدو ایالتونو ایمن الزواهری چې هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو عدالت ته راکاږه. هغه همداراز ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پاوز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. د تیر کال د اګست په 13 له افغانستان نه وروستي امریکایي سرتیری ووتل او په دې سره په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه چې د دې هیواد لپاره د سلګونو میلیارډونو ډالرو او د 2401 شپته پوځیانو پر وژل کېدو تمامه شوې پای ته ورسېده. ښاغلی آستن ویلي کله چې په افغانستان کې د تیرې 2 لسیزې محارب ماموریت ته نظر اچوي نو دی په دې پوه دی چې له ډېرو خلکو سره په دې اړه چې د دغې جګړې لګښتونو او قربانیو څه معنا درلوده جدي پوښتنې مطرح کېږي. د ده په خبره دا مهم بحثونه دي او دا هیله مند دی خیرات او درناوی سره ترسره شي. په افغانستان کې هم په دې اړه چې د امریکا په ګډون نړیوالو ځواکونو د دې هیواد لپاره څه نتیجې درلودې بحثونه تر اوسه ډېر ګرم دي. په تیره وخت د طالبانو له رسیدو وروسته چې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي، طالبان ادعا کوي چې افغانستان اوس امن دی او نورې ستونزې به د وخت په تېرېدو سره هوارې شي. خو په دې اړه چې آیا طالبانو په تېر یو کال کې کړې ژمنې عملي کړې له ډېرو سره پوښتنې راپورته شوې دي. د امنیتي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ
نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکی امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي.
د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په ګډون د نړیوالو د پوځي او ملکي هڅو پر مټ رامنځته شوی و ړنګ شو او طالبان بیا واک ته ورسېدل. واک د طالبانو پر رسېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو، د ادارو او بنسټونو جوړولو او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو لپاره لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زاول کې وروستیو سیلابونو 20 کسان مړه او ته نور ټپیان کړي. طالب چارواکی وایي د سیلابونو له امله په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتاره کرهنیزه ځمکه او په لسګونو باغونه او فصلونه تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 2 کسان مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او په زرګونه نورې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
په زابل کې نوبهار ورسادي کې شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان لرو. په دغه چوپان کې 10 نفر شهیدان لرو او 1 زخمیان لرو. په دغه نور ورسادي کې هم شهیدان زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2000 نفر شهیدان لرو او 8 نفر زخمیان لرو.
په یوه وخت کې د زابل د زراعت رئیس عطا الله راشد وایي د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیز ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي.
نظر جریبه چې هغه 2000 هکتاره کې دا تخریب کړی دي او سره په څنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوجات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری او دا هم د منځ او سره وړي دي.
بلخوا سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مرکز کلات او شاجی ولسوالۍ اوسېدونکي محمد عالم او محمد خان چې کورونه یې سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونه د شپې راغلي دي، خلک ګرده د کورو سره وتلي دي، خالي یو خالي کمیسان یې ولیدي، نور ګرد شندان دشتونه دی په ټاکلي توګه خالي ګرده په دشتو کې پراته دي. شی یې کور چندان نه دی پاتې شوی، کې چې یوز پاتې شوی خونه سره ګول بیسو یو بل ته سره سري سو یو سره به پر بل سره راوړي. دا درې څلور کوڅې دا ټولې دا مکمل دي. دا یاره تقریبا څلور پنځم شته خو دا دی دی پنځه شپږ سو کور دا تقریبا
منده مې په فایس کوته
د زابل په څنګلور ولایتونو، کندهار او روزګان کې هم ورستوي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلي د بهرنیو مرستندوی بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل شهر یو شمېر اوسېدونکي شکایت لري چې تېره شپه د طالبانو د خوشحالۍ د هوایي ډزو له امله خوب نه دی کړی. دوی وایي چې ډزې تر نیم شپې روانې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا په بیلابیلو وسلو هوایي ډزې او د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډې د الله اکبر نارې. طالبانو د سمبولې نهمه شپه چې دوی د امریکایانو د اشغال پایبولې په اورلوب یو ډزو سره ولمانځله. د طالبانو دا حرکت د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو له غبرګونونو سره مخ شوی دی. دوی دا ډول منزل ناسم بولي او وایي چې نور له ډزو ستړي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد:
پرون شپې د روډ ډزې وشوې، خو دا معلومات نشته چې د کرکټ د ګټلو لپاره ډزې وشوې او که چېرته طالبان وتي د هغې لپاره ډزې کړې دي. خو دا ډېر بد کار دی او ماشومان هغه ډارېږي خپله ویې لکه بیا جنګ شروع شي. جنګ نهحده ډزې وې، جنګ نه نور ستړي شوي یو، نور ډزې منځ ته اړتیا نشته، باید د افغانستان نور جوړ کړو.
د کابل ښاریانو په وینا دا ډزې تر نیمو شپو روانې وي، داسې مهال چې د کرکټ د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړه. فیصل د کابل ښار بل اوسېدونکی:
کاش په کله شاید هوایي ډزونه وشول او ماشومان زموږ په کورنۍ کې ټول ډارېدلی وو او اثر نه لري ماشومانو باندې او نورو خلکو باندې چې په یو شتمه کې ژوند کوي. او امارات اسلامینو دا غوښتنه کوي چې د داسې هوایي ډزونو ته پام وکړي او چې بیا دا موضوع تکرار نشي.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کاروونکو هم په دې اړه نیوکې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو کې هوایي ډزې په مخکنی حکومت کې هم کېدلې. په تیره کې دا ډول پیښو تلفات لرل، خو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او د یو شمېر روغتونونو مسؤلینو د بیګانیو ډزو د مرګ ژوبل لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د ویلامې په خبرولو سره د سمبولې نهمه په افغانستان کې د امریکا د اشغال پای ورځ ګڼلې او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبان د تیر لمریز کال اگست په 15مه بیا ځل په افغانستان واکمن شول. له هغې ورځې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول چې د اگست تر 1 یې دوام وکړ. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستانه شوروي پوځونه وویستل تېره شپه مړ شو. یو نوي کلن ګرباچوف په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر و. د سفارت په موده کې له ګرباچوف سره څو ځله کتلي او د هغه نظرونه یې اورېدلي. عصمت څاروان ورسره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې ګرباچوف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل، دا اصلاحات څومره بریالي و؟
دا اصلاحات چې ګرباچوف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې، یعنی علنیت او بازسازی په چوکاټ کې، چې د غوښتل چې شوروي نظام د سره جوړ کړي، بیا یې جوړ کړي، اقتصادي، ایدولوژیکي، سیاسي او اجتماعي برخو کې په مجموع کې د سره جوړ کړي، یعنی شوروي وساتي مګر په شوروي په اقتصادي، اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي. په یوه نحوه د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکای سره روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و. په حقیقت کې ما یو ملاقات د ده سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په استلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپل اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې شوي کړي نو له افغانستان ځواکونه وویستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دېنه د مشرانو په منځ کې، د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د په هغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونو ده ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستان قواوې وویستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایشې دي، یو برخه مخالف وو او په اوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کیږي چې یوه برخه به هغه په مفکوروي لحاظ د ده د مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د ده طرفدار او د ده کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د ګورباچوف د واکمنۍ په مهال په ماسکو کې د افغانستان سفیر. د ګورباچوف تیر شپه مړ شو. په دې اړه د ازادي راډیو د څو اوریدونکو څرګندونه.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوست او د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه، شوروي په ټوټو وویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کانه وم چې د کابل نه د شوروي قواو خروج شروع شو. د مدیر حیادیجی چې د خیخانه د سره شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک د دوه سرک نه صف ایستاله و او دیر خوشحاله و چه شوروی ده خاک گوزی.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو، یرغل یې مات شو.
له خبرونو ور آخوا
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلي ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. د عبدالنافع آفتاب په نوم دغه ځوان وایي هدف یې له خپل کلي څخه د بې سوادۍ له منځه وړل او له عصري زده کړو د بې برخو ماشومانو روزل دي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګۍ د کندهار د پنځلسمې ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دی. د عبدالنافع افتاب په نوم د دې کلي یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو او نجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی افتاب وایي د خپل کلي د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلي د ماشومانو په روزنه تېروي. عبدالنافع افتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماښام د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم فعاله کړی دی زموږ په کلي کې، تر څو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانی چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ما ته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوم چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي، دا هم باید داسې یو شی زده کړي تر څو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول پنځه کسه شپږ کسه اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان ته رسیدلي. په اتیا کسانو کې انجینیر ورکان ګډ ور دي.
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسیږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلوه دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دوړو او باد پښتون کې زده کړې کوي، په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نورو زده کړو غوښتنه کوي.
ما نه مسلې پاره ته پلان مې قدرت لري. موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کړو. موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو، درس وایو وایو او کتورې کپاتې موږ دلته دغه سنتر وایي. موږ ته پښتو او انګریزي وایي. موږ غواړو چې مکتب جوړ کړو چې موږ یو څه پر مخ لاړ شو. موږ ته باید دې کې یو شی جوړ شي.
ما نوم محمد یوسف ته پلان مې جمع محمد. موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شوي خپل درسونه وایي. دلته دوړې چې ګرمې ده داسې سم مکتب مخ ته نه شي تللی. که چېرې موږ ته یو ودانۍ جوړ شي، مکتب جوړ شي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسېدونکي بیا د بې سوادۍ په له منځه وړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي، خو له مسؤلانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دغه افتاب استاد ته جوړه خیر ورکړي چې دغه کشیان یې سره راټول کړل. حضرت یې درس کړو په شروع کې د الفان په کوڅو کې ګرځېدل، دا کوڅو سره وګرځول چې وسه الحمدلله د اوو کسو د افغان سو تقریبا اتیا نوي کسو ته رسېدلي. او چې ښه سم سبق ورته وایم، پښتو ورته وایم، انګریزي ورته وایم. او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده یا دا خلکو څخه شاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه یو سیم پر برابر باندې چې دا غفتاب صاحب چې د دې استاد دی دا ځای لري مرګین د جوړېدو امکان نه لري، پیسې نه لري غریب. نو چې د سره کومک وکړي دغه سیم پر ته جوړ شي.
د کلونو راهیسې د کندهار په یو شمېر لیرو پرتو ولسوالیو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله په سلګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سوي.
یو شمېر هغه افغان پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له امریکایي ځواکونو سره په بېلابېلو ولایتونو کې تر لسیزې زیاتې موده په ګډه دنده ترسره کړې، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د طالبانو په واکمنېدو لا هم په افغانستان کې میشتي او دا کوي چې له ویرې ډک ژوند تېروي. په دې اړه راپور لرو.
بېلابېلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو.
د افغانۍ افغان پوځي چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي ډېر لس کالای د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د افغانستان پر لوړ پوړو امنیتي ادارو کې دنده ترسره کړې، خو اوس بیکاره او له ویرې ډک بې برخلیکه ژوند تېروي.
موږ په خراب بد حالت کې وخت تېرو. د دندې څخه زموږ بې برخلیک کول نه تنها چې زموږ په ژوندانه بد اغیزه کړې، بلکې دا د نظام لپاره هم یو ننګونه بولم. ولی چې موږ درسونه ویلې، دیار لسکاله مو دند اجرا کړه، په بیلابیلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو چې له هغه څخه اوس استفاده نه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي د پخواني رژیم هغه پوځیان چې د تجربو خاوندان او نیک صفت ولدي په دندو یې ګماري، خو ډېر جزئیات نه ورکړي. دغه پخواني افغان پوځي ازادي راډیو سره د خپل ورور چې هغه هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند درلوده، هغه ویډیو شریکه کړې چې د تیر 2021 کال د اگست پګمستمه نیټه د کابل په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو د لوري د افغان همکارانو د تخلیق پر مهال په حمله کې چې دایش ډلې مسولیت منلو سخت ټپي سوای دی. دا کس اوس د خپلې دیار لسکسیزې کورنۍ چې اکثره یې خزینه دي سرپرستی کوي، خو وایي ډوډۍ ګټل ورته ستونزمن دي. یوازې دا پخوانی پوځي نه، بلکې یو شمېر نور افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره د خپل ځوان ستونزې شریکې کړې او ویدا کوي چې له شدید امنیتي ګواښونو دا کس هم د تیر حکومت د ملي اردو سرتیرو څخه دی. نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. وایي که څه هم کلونه یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کړې، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی او د انتقال په اړه یې تر اوسه آن ایمیلونو ته ځواب هم نه ویل کیږي.
ما به عنوان کسی که کار کرده بودم برای اهداف وزارت دفاع امریکا در منطقه،
دا یو داسې کس په توګه چې کلونه می د امریکا د دفاع وزارت سره په ګډه په سیمه کې کار کړی، تمامه دا و چې وختي باید تخلیه شوی وای. دا دومره سخت روحي او رواني حالات او ګواښونه به مې اوس نه تیرول. هغې کمپنۍ سره مې چې کار کړی د امریکا دفاع وزارت تر ټولو ستره قراردادي کمپنۍ ده. ویلي وو چې هڅه کوو تاسو انتقال کړو، خو ویلي چې هیڅ ضمانت نشته چې تاسو به انتقال شوئ.
ضمانت وجود نداره که حال شما را انتقال بدیم.
امریکا په وار وار ویلي چې د خپل افغان کارکونکو د وستلو ژمنه پوره کوي. ازادي راډیو ته په لږونو نور کسان هم چې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړې، خپل اسناد او کیسې را لېږلې دي. که څه هم طالبانو د دغو کسانو د اداو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د خپل مشرتابه له لوري د اعلان کړې عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. خو تر دې مخکې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو میاشتو کې په خواله رسنیو داسې زیات ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې ادعا کېدله طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري شکنجه او ځورول سوي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې شاوخوا 1500 افغاني امنیتي او دفاعي ځواکونه، ژورنالیستان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعین او سیاستوال وزلي، شکنجه کړي او یا یې هم لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. وړاندې د چنګاښ په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1300 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه افوا په دوامداره توګه نه ده ملي کړې چې دوی اعلان کړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو یاد راپور رد کړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه.
حبیب رحمان رحیمیم له هلمند ولایت نه د علي ولسوالینه د طالبانو حکومت نه مزنګړې غوښتنه دا ده چې کوم خلک سیلاب ځپلې دي ورته درانه ځانیا او مالی تلفات رسولې دي، باید هغه سره پر مرسته وکړي او د چا څه کورونه ورنړولې باید هغه ته داسې ځای جوړوي بده کې چې هغه له خپل استوګنه وکړي.
زبول محمد محمد د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ خاص تاثر په تماس کوم. موږ یو شناخته دي په میوند ولسوالۍ کې د استوډیو پر داسې د تیوا او ځوالاده نو د عسکري کړې و داسکری په خاطر ار او تاسو غلی او زیات ته پلان نوم دي څوک دي نه قانون دي څوک دي زیری در شروع دي او یا ټکی نو هله کوم دا عمومي اپس یو د چا مهارت لوټ پر چارواکي د ازما ژغوا او یا د غوځه والا سید افزا والا است کی د خلک او د حکومت د نچ په خوا اجرا کړی د غنه زیری وسلام.
حکومت لوټ پر چارواکو ته خصوصا بیا د کابل چارواکو ته موږ دغه هله د واردو ده چې دا غوږمږ د مساکلا سړک زده مساکلا خبرې کوم. دا غوږمږ د مساکلا سړک د ګریشه صاحب اتر مساکلا پوری دا سړک نو کی جوړ کړي امباره کې خود حکومت په وخت کې دوی نه پرېښوي چې جوړ کړي اوس خو دې نو جوړ کړي.